السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې پروګرام قربانه زما همکار ملالی بشیر ده. وروسته به له میلمنو سره استودیو ته راشي، خو په سر کې پام وکړئ د ساعت لاندې خبري برخې ته. په خبري برخه کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې په پېښور کې یو وسلوال او ځانمرګ برید، دوه پولیس وژلي او شاوخوا لس نور کسان یې ټپیان کړي دي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د پېښور په باړه کې شوی وسلوال او ځانمرګ برید کې دوه پولیس وژل شوي او د ملکیانو په ګډون لس تنه نور ټپیان شوي دي. د باړې د پولیسو د ماموریت مشر اکبر خان افریدي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې برید نن سهار د دوو کسانو لخوا وشو چې لومړی په ډزو سره پیل او وروسته دواړو په بیلابیلو وختونو کې په ځان پورې تړلې چاودیدونکي توکي وچول. د برید هدف په یوه ودانۍ کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه وه چې د چارواکو په وینا ټپیانو کې د 15 پولیس او 15 ملکیان شامل دي. تر دې وړاندې سیمه کې د پولیسو یو ویان ظهیر افریدي مشال راډیو ته ویلي و چې چاودنه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی چې افغانان به چاته ضرر نه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرینګ دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن پر خپل ټویټر باندې لیکلې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون چهارشنبه کابل ته رسیدلی دی. په سویډن کې د قران کریم د سوځولو په اعتراض کې سلګونه کسانو نن سهار په بغداد کې د سویډن پر سفارت برید وکړ او سفارت ته اور ورته کړ. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې اعلان کړی چې په بغداد کې د سفارت ټول کارکونکي خوندي دي او دغه برید یې غندلی دی. په بیان کې د عراقي چارواکو لخوا د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د ساتنې په اړه ټینګار شوی دی. په دې وروستیو کې یو عراقي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن کریم ته سپکاوی کړی او د هغې ځینې پاڼې یې سوځولي چې د اسلامي حکومتونو سخت غبرګونونه یې پارولي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین لپاره د څلورو کلونو په مخه د وسلو مهماتو او نورو پوځي مرستو په برخه کې د 22 میلیارد ډالرو د لګولو په وړاندیز بحث وکړي. دا وړاندیز له کیف د اروپایي ټولنې د ملاتړ د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وخت کې له اوکراین سره هر اړخیز ملاتړ کوي. له اوکراین سره د تسلیحاتو په برخه کې مرسته د اوږدمهاله امنیتي تضمین په هدف د نړیوالو هڅو برخه ده چې تېر اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د جی و غړو هیوادونو لخوا اعلان شوه. او د هند په لویدیز مهاراشترا ایالت کې د ځمکې خویدنې په پایله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تر سلو ډیر نور تر خاورو لاندې دي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې دا پیښه د سختو او پرله پسې بارانونو وروسته رامنځته شوې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سهار ډیره برخه نور بس د اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې چې وروسته زما همکاره ملالی بشیر مختبیایي. خو اوس د دې پروګرام لاندې خبري برخې ته راځو. هغه دا چې په پېښور کې په باړې سیمه کې ځانمرګو بریدونو او ډزو لږ تر لږه دوه پولیس وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. دا برید داسې مهال شوی چې تر دې څو ورځې وړاندې په ژوب کې یو ورته پیښه کې نه پوځیان وژل شوي وو. ورزو د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری له پېښور را سره استډیو ته وصل دی. شینواری صاحب، ستړي مشي، څه دي دغه نننی برید وروستي جزئیات؟
مننه. دا څه چې دا وخت زه ان په هغه ځای کې ولاړ یم، یعنی د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې، چې دا پېښور سره خواوشه 1 کیلومتر فاصله لري او بیا د باړې تحصیل تیره برخه چې کوم ده دا د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. نو زه همدا اوس په باړه تحصیل کې موجود یم. دا په باړه کې نن سهار د پاکستان په وخت خواوشه 11 بجې دوه بریدګر وو چې هغه ځانمرګي بریدګر وو او هغوی د دغه تحصیل ودانۍ ته د ننوتو هڅه وکړه. دو په دروازه کې ځان ته دواړو چاودنه ورکړه چې په نتیجه کې دغه دروازې سره لګېدلې دغه ودانۍ برخه را پریوته، چې دا تقریبا څه دوه کمرې لیا کوټې را پریوتلې دي، چې په نتیجه کې د خیبر ضلع د پولیسو مشر سلیم کولاچی د وینا تر مخی په دې پیښه کې تر اوسه پورې د وژل شویو پولیسو شمیره څلورو ته ورسېده او په دې کې لږ تر لږه لس کسان چې کوم دي دا ژوبل شوي دي. ما چې وکتل نو په دې ودانۍ کې دننه ډېر ولسی دفترونه دي، لږه لږ خیبر انتظامیه دفتر دلته کې، یو د جرګې تالار دی، بیا ورسره جومات دی په دې ودانۍ کې، همدارنګ دلته کې سب جیل دی چې هغې کې قیدیان ساتل کېږي. خو چې کوم ځانمرګي بریدګر وو دوی په دې ودانۍ کې موجود سی ټی ډی چې کاونټر ټروریزم ډپارټمنټ ورته ویلی شي، یعنی د ترهګرۍ ضد د ادارې چې کوم دفتر وو په دې باندې دوی برید کړی، او په دې کې پولیسو ته او دغه د ترهګرۍ ضد چې کوم پولیس دي دوی ته دا مرګ ژوبله اوښتې ده.
بله شنواری صاحب، ټپیانو کې څوک دی ویل کېږي چې ملکیانو ته هم زیان اوښتی، او ستاسو له خبرو هم داسې ښکاري چې په دغه ودانۍ کې د نظامیانو امنیتیانو ترمنځ ملکیان هم وو؟
بالکل، ملکیان داسې وو چې نن خو د لومړي محرم چټي هم وا، خو سرکاري دفتر خلاص وي او دلته کې هغه سب جیل دی، دته ملاقاتیان ویلی شي چې خپلو قیدیانو خپلوانو لپاره راغلی وو. تر اوسه پورې په دې کې جو لسو جوبلو کسانو کې دوه تنه عام ولسی وګړي دي، باقي چې کوم دي دا پولیس دي.
او مسولیت تر اوسه چا اخیستی؟ داسې ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ټي ټي پي مسولیت اخیستی، ما په ظاهره فکر کوم ټي ټي پي تر اوسه ادعا نه ده کړې.
داسې چې مونږ ته په خپل باندې تر اوسه نه ټلیفون کړی نه څه بل څه پیغام را لېږلی، خو په پاکستانی رسنیو کې دا چلګي چې دا دغه پیخې زموري تحریک طالبان پاکستان اخیستی ده. او بل مهمه خبره دا و چې دغه دوه کوم ځانمرګي بریدګرو د دوی جسدونه چې کوم آزادي دا ما په خپل باندې وکتل، او دا دوی لته کې شولې دي، تحقیقاتي ادارې راغلي دي دغه ځینو نه شواهد او نمونه جمع کوي، او وروسته به بیا تفصیلي رپورت په دې باندې وړاندې کوي.
ډیره مننه
او
خپل ځان خیال ساتي. ډیره مننه، سلامات اوسئ. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال و چې د پېښې له سیمې نه یې وروستي جزئیات راکول. هلته ځانمرګي برید شوی دی، دغه راز ډزې هم شوي چې د فرهاد شینواري په حواله لږ تر لږه څلور پولیس پکې وژل شوي، او شاوخوا لس تنه نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې دوه تنه ملکیان ښودل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د پاکستان یو پلاوی کابل ته راغلی دی. دا پلاوی کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی شامل دی. دا چې دغه پلاوی د طالبانو د بهرنی چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې څه ویلي دي، جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی او آصف درانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوی چې افغانان هیچا ته ضرر نه رسوي، او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې، او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستاني لوري د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی. خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننونکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستاني حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حمله وروسته بیا د بیانونو سختو بیانونو تبادله شوې ده، او د فوج مشر په خپله بیا د دفاع وزیر او دغه رنګې د فوجي کم قمندانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغې سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع ښه نه ده، ترینګلې ده. او د پاکستان د دغه بیانونو په جواب کې بیا د ذبیح الله مجاهد الفاظ داسې وو چې سخت ورته ویلي شي. د دې دوراني په سفر کې زما نظر دا دی چې دا موضوع به د ټي ټي پي مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وایي تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستاني چارواکو